سلام د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبرې مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای د تاریخي ورځې له را رسېدو سره سم طالبانو ته د دوی د مشرانو پیغام:
ملت نور د آرامش حق لري، نور د آبادۍ حق لري، موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مکړه په ملت باندې مصرف
شوي. امریکا خپل سفارت دوحې ته انتقال کړ. په یوه مرکه کې به دا وڅېړو چې له نړۍ سره د طالبانو د افغانستان اړیکې باید څه ډول وي.
په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي.
افغان میرمنې له طالبانو څه غواړي؟
زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپېژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم
او په کندهار کې د لومړنیو توکو لوړې بیې.
دغه سپلانې څه ده ته وایم؟ دا شان کله وره یا په کالډالو یا په ډالرو افغاني خراب شوی ده. کالډالو ګرانه ده، ډالرو ګرانه.
په دې نیم ساعت خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی ټاکل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړه چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست له 1 وروسته ونغځو. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د کابل هوایي ډګر خلاص ساتل د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. او اروپایي ټولنې امریکا د کرونا وایروس د خوندي هیوادونو له ډلې وایسته. بشپړ خبرونه ټاکل شوی. د امریکا ولسمشر جیو بایدن نن خپل ولسته پر دې وینا وکړي چې ولې افغانستان کې د خپل ځواکونو حضور د اگست له 1 وروسته ونغځو. د اگست 1 چې نن ده، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهلت ټاکل شوی و. بایدن تیر شپه په یو اعلان کې وویل د ټولو پوځي قمندانانو له سپارښتنو او پخوانی برنامه سره سم له افغانستانه د خلکو د ایستلو چاره هم ودروله. د جیو بایدن په وینا د امریکایي قمندانانو نظر هم دا و چې افغانستان کې د پوځي ماموریت پای ته رسول تر ټولو ښه غوراوی ده. دا کار د دوی د سرتیرو د ساتنې او هغو کسانو امنیت ته ګټور دی چې غواړي راتلونکو اونیو او میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولیږدو، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلینکن دا اعلان څو ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسو. بلینکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو ده ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي د کابل هوایي ډګر خلاص ساتل د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري. هغې دا خبره نن داسې وخت په برلین کې یو کانفرانس ته وکړه چې لویدیز هیوادونه د خلکو د رایستلو د بهیر لپاره هم د یو شمېر کسانو د رایستلو په لټه کې دي.
هوایي ډګر د افغانستان لپاره وجودي اهمیت لري، ځکه چې له دلته پرته هیڅ طبي یا بشري مرستې هم هلته نشي رسېدلې. په دې معنا چې دا د ملګرو ملتونو د کار لپاره هم خورا مهم دی.
مرکل داسې وخت د کابل د هوایي ډګر په فعاله ساتل کېدو ټینګار وکړ چې امریکا بېګا له دې هوایي ډګر ووته او اوس یې کنټرول د طالبانو په لاس کې دی. د راپورونو له مخې د هوایي ډګر دننه لسګونه پوځي الوتکې، زغروال ګاډي او نور وسایل د امریکا لخوا تخریب شوي یا څو یې طالبان ونه کاروي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د کابل هوایي ډګر د طالبانو هغو غړو ته وینا وکړه چې د امریکایانو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر چارې په لاس کې واخیستې.
تاسو نه هیله کوم چې خپل ملت سره چلند کې ډیر احتیاط وکړي. زموږ ملت دردونه وځاپه، اشغال وځاپه او ستونزو جګړو شل کاله وځوراو. دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. که تاسو ټول د سایبر د نظامي ځواکونو څخه او له نورو مجاهدینو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مو دا ده چې له خپل ملت سره نرم چلند وکړي، لطوفت وکړي، نرمي وکړي.
مجاهد داسې وخت طالبان له خلکو سره نرم چلند ته وبلل چې په دې وروستیو کې د طالبانو د غړو لخوا د یو شمېر خلکو د وهل ټکولو راپورونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو لاس پلاش شوي او ګڼ خبرګونونه یې وپارول. همدارا ځینو نورو بیا شکایت کړی چې طالبانو د دوی کورونه تلاشي کړي یا یې ګاډي او وسایل ترې په زور اخیستي. د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه وایي بېګای د طالبانو برید په شاتم بولی. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتي رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي د دوی او طالبانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه اته طالبان وژل شوي.
شب گذشته در سمت غرب دامنه پنجشیر
تیرش په پنجشیر د دروازې لویدیز خواته طالبانو یو برید وکړ. خای غختلی په پنجشیر باندې د برید لپاره خپل بخت وازموي خو بخت کار ورنک و. اته کسان وژل شول، څو کسان ټپیان شول. د مقاومت دوه کسان هم ټپیان شوي. وطنوال دې تشویش نه لري.
یکی دو نفر از نیروهای مقاومت زخمی شدن.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته ویل چې د دوی دوه ملګري برسیرن ټپیان دي. خو د مقابل لوري څلور وسلوال وژل شوي او دوه پوستي د طالبانو لاس ته لوېدلي. د مقاومت د جبهې مشرانو له هغې ډلې د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امرالله صالح او احمد مسعود ویلي چې طالبانو ته نه تسلیمیږي. اروپایي ټولنې خپلو غړو هیوادونو ته سپارښتنه کړې چې امریکا د کرونا ویروس د خوندي هیوادونو له ډلې وباسي. دا پریکړه وروسته تر هغه وشوه چې په امریکا کې ورځ تر بلې د کرونا ویروس نوې پیښې زیاتېږي. په دې سره به اروپا ته له امریکا نه په تګ راتګ څه نا څه محدودیتونه ولګېږي. اروپایي ټولنې پرون دوشنبه یو لارښود خپور کړ چې له مخې اسرائیل، کوزوو، لبنان، مونتنګرو او شمالي مقدونیا هم د خوندي هیوادونو له کتاره ایستل شوي. اروپایي ټولنه وایي کوم لارښود چې له بروسل خپور شوی د سپارښتنې بڼه لري او غړي هیوادونه کولی شي د هغو شرایطو په اساس چلند وکړي چې د بهرنیانو د تګ راتګ لپاره یې وضع کړي دي. دا وروستۍ څو ورځې په امریکا کې د کووید 19 مثبتې پیښې له 1 لک کسانو اوړي. تازه پرون 1,60,000 مثبتې قضیې ثبت شوي چې له ډلې څه باندې 5,500 کسان مړه شوي. او ژغورونکو د دوشنبه په ورځ په لویزیانا ایالت کې د ایدال سمندري طوفان څخه په سلهاو کسان وژغورل. دغه طوفان په ایالت کې سختي ورانی کړي. د ایدا طوفان له 4 درجه شدت او 240 کیلومتر سرعت سره د یکشنبه په ورځ د لویزیانا ساحل ته ورسید. د بریښنا بندیدو لامل شو، د ودانیو چتونه ویجاړ کړل او سړکونه هم خراب کړل. ویل کېږي طوفان د دوشنبه په ورځ ناوخته ورو شوه. د طوفان په پایله کې د نیو اورلینز په شمول په لویزیانا کې نږدې 1,000,000 کورونه بې برقه پاتې دي. طوفان د اونۍ په نیمایي کې له درنو بارانونو او سیلابونو سره یوځای نیویورک ته رسیږي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. زه ستاسو کوربه احمد تکلم او د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورځو د خپرونې لومړی موضوع ته. طالبان له هیواده د ټولو امریکایي عسکرو وتل پر افغانستان د یرغل پای بولي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن خبریالانو ته وویل چې د امریکا وروستي سرتیری هم له افغانستان ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. له بلې خوا د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په تیرو 19 ورځو کې له 1,60,000 زیات کسان له افغانستانه ایستلي او له دې سره په دې هیواد کې 40 کلن ماموریت هم پای ته ورسید. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
طالبان وایي افغانستان د امریکایي عسکرو د وروستي سرتیري له وتو وروسته په بشپړ ډول آزاد شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد چې نن سهارې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر کې رسنیو سره خبرې کولې، افغانستان کې د امریکا نظامي حضور ناکام وبالاوي ویل دلته ستره ماتې خوړلې. هغه زیاته کړه امریکایي ځواکونه د خپلو ټولو موخو په ترلاسه کېدو بریالي نه شول او له وتو وروسته افغانستان په رښتینې معنا آزاد شو. خغله مجاهد زیاتوی افغانان نور له جګړې ستړي او د زوریدو توان نه لري.
دا ملت نور د دې تحمل نه لري چې وځوريږي. تاسو ټول د صحیح مرته زمي ځواکونه څخه او له نورو مجاهدونو څخه او له نورو ځواکونو څخه هیله مداده چې خپل ملت سره نرم چلند وکړي او توفاتو کې نرمي وکړي او ښه چلند سره وکړي، ځکه ملت نور د آرامش حق لري، نور د ساختلو حق لري، نور د آبادۍ حق لري. موږ تاسو د ملت خادمان یو، نه داسې خدای مکه په ملت باندې مصرف یو.
طالبانو د لوړ پوړي چارواکي د هم ویل چې د امریکا په ګډون لټولو هیوادونو سره خي اړیکې غواړي او اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هر هیواد په ضد وکارول شي. د افغانستان وروستي امریکایي سرتیری تیر شپه ووتل. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د امریکایي عسکرو وتل په افغانستان کې د خپل 40 کلن نظامي ماموریت پای وباله. سپینې ماڼۍ د ښاغلي بایدن له قوله یوه اعلامیه کې لیکلي تیر 19 ورځو کې له 1,60,000 زیات کسان له افغانستان وایستل شوي چې په دوی کې امریکایي وګړي او د دوی افغان همکاران شامل دي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې هر امریکایي او د هغوی افغان همکارانو ته چې غواړي له افغانستان ووزي د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې پینټاګان هم ویلي په افغانستان کې خپله تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې. د پینټاګان په اعلامیه کې چې د دفاع وزیر لوید استین له قوله خپره شوي لیکل شوي په دې جګړه کې 2,416 امریکایي عسکر ووژل شول او لسګونه زره نور ټپیان شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د امریکایي عسکرو د ماموریت پای ته په اشاره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، افغانان له یو تاریخي فرصت او پریکړې سره مخ دي څو خپل راتلونکی وټاکي. ښاغلي خلیلزاد اوس وخت د طالبانو لپاره یو ازموینه بللې او په خبرې دوی کولی شي چې خپل هیواد امن او خپل راتلونکی ښه لوري ته یوسي. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پوځي ماموریت له پای سره سم د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم له طالبانو غوښتي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي. دې شورا په یو پریکړه لیک کې لیکلي، طالبانو ژمنه کړې هغو کسانو ته به اجازه ورکوي چې له افغانستان د تلو نیت لري، تر خوا یې یو ټول ګډونه او ټولو ته د منلو وړ حکومت به جوړوي چې ښځې پکې هم ونډه ولري او بېلو کوم قاعدو شرطه به نړیوالو مؤسسو ته په افغانستان کې د بشري فعالیتونو اجازه ورکوي.
و موریدل چې نن د اګوست 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو تاریخي ورځ ده او طالبانو دا ورځ په خاصو مراسمو سره په کابل کې ولمانځله. او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د امریکا وروستي سرتیری له افغانستانه ووتل او په دې توګه افغانستان آزاد شو. یو شمیر عام افغانان وایي سره له دې چې د اګوست 1 تاریخي ورځ ده، خو دوی وایي چې د افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ کیږي. د دوی په باور د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید، خو بیکاري، فقر، لوږه تر بل هر وخته اوج ته رسېدلې او د دې چارې دوام نږدې راتلونکي کې بشري ناورین رامنځته کولای شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو 20 کلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسید. یو شمیر افغانان د غورز د خپل هیواد لپاره تاریخي بولی. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکو هغوی دا یو تاریخي ورځ ده خو افغانستان ښایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخي ورځ و چې امریکایان له 20 کلنو وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او له افغانستان نه ووتل. خو اوسنیو شرایطو او وضعیت ته په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپه ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه
د دې خربل وسیدونکو خالد امری بیا دې چاره ته خوخي څرګندوي. هغه وای افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلک ګورم، خلک واقعا خوشاله دي. خوشاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلې لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکا یوازې ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسې چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل. له دې سره هم مهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه نا وخت اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلې وي او وروسته له دې به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه. نوموړي ویلي چې له دې وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې چې امریکا له نن څخه 20 کاله وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله. اوس د امریکا د تګ په اړه دوه باورونه موجود دي. یوې دا چې امریکا خپلې موخې ترلاسه کړې او بریالۍ ووته، خو بل باور بیا دا دی چې امریکا په افغانستان کې له یوې سختې ناکامۍ وروسته خپل کور ته ستنه شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینه دوحې ته ولېږدو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او په افغانستان کې د دې هیواد ډیپلوماتیک حضور ځنډیدلی دی. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې امریکا په افغانستان کې خپل 20 کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي له افغانستان سره د امریکا د اړیکو یو نوی څپرکی پرانستل شوی دی. بلینکن ویلي ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او سیاسي ماموریت یې د قطر پلازمینې دوحې ته لېږدولی. چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. بلنکن ویلی د افغانستان دننه اوس ډیپلوماټیک حضور ځنډولی، خدای نه د پډاګه کړی چې څه وخت به کابل کې بیرته سفارت پرانیزي. بلنکن تیره شپه وویل دوی په دې ډاډ له افغانستانه وتلي چې طالبانو ورته ویلي داعش او نورو ترهګرو ته به اجازه نه ورکوي چې دوی ته ګواښ پېښ کړي.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده ترهګري ډلې په ګډون به خپلې دښمنې ډلې د داعش خراسان څانګې ته چې موږ او متحدانو ته مو ګواښ پېښولی شي دا اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه د یو مرکز په توګه کار واخلي. موږ به له طالبانو د دې ډاټ په بدل کې ځواب غواړو.
تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی وو که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي باید په عمل کې ثابته کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو اساسي حقونو ته درناوی کوي. طالبانو کابل ته له ننوتو سره سم ټولو ډیپلوماتیکو ادارو ته د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو معلومه نه ده چې امریکا ولې د اوس لپاره سیاسي ماموریت له کابله دوحې ته لیږدولی. په واشنگټن کې میشت د سیاسي چارو کتونکی شفیق همدم وایي طالبان باید ژر تر ژره امریکا او نورو هیوادونو ته په کابل کې د ډیپلوماتیک فعالیت زمینه برابره کړي.
له بل مره دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی و چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی بیا وروسته د هغې نه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د هغې ته انتقالیږي، میدان ته هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړ د نظامي ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنا ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنا چې د نړۍ په راس کې، د نړیوالې ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې، بالخصوص کابل کې، نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې خلکو ته د سفر ازادي ورکړي او دغه راز پرې نږدي چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په مرکز بدل شي. طالبان چې له تیرو څخه باندې دوه اونۍ راهیسې پر کابل واکمن شوي، د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کوي او ژمنه کړې چې ټولو بشري حقونو ته به درناوی کوي.
و موریدل چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت لپاره تر سوالو سره سم په کابل کې خپل سفارت هم وېست او د قطر پلازمینه دوحې ته انتقال کړ. له دې وروسته به له نړۍ سره د افغانستان د راتلونکي حکومت تعامل په څه ډول وي او باید څه وکړي چې له اوسنۍ انزوا څخه ووځي، دا موضوع مې د سولې د ولسي حرکت له مشر اقبال خیبر سره په مرکه کې وشاربله او په پایل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو تر مشرۍ لاندې افغانستان په نړیوالو اړیکو کې باید څه شي ته لومړیتوب ورکړي.
دلته چې هر بلاک هر وخت راغلی دی، اختلاف دستي ورسره پیدا شوی دی. د افغانستان د جغرافیې ته په کتو خپل تاریخي پس منظر ته که وګورو، هر وخت چې موږ بې طرفه پاتې شوي په دغه حساسه جغرافیا کې، نو مو حداقل یو ژوند لرلی دی. زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې دنیا په دې واقعا هم پرېکړه وکړي، تر اوسه هم سړی نه پوهېږي چې واقعا هم پرېکړه سوی که نه ده سوی. چې د افغانستان خاوره عینن لکه د سویس د خاورې غوندې بې طرفه اعلان کړي.
بله خیبر صاحب، افغانستان د نړۍ سره له ارتباط پرته ژوند کولی شي؟
داسې نه ده چې موږ به یو مخ له دنیا سره ارتباط پرې کوو لکه د نورې دنیا هیوادونه. ارتباط خو به طبعاً نیو، خو دنیا یو کلی دی، راشه درشه مهمه ده، اړینه ده. موږ دښمني له هیڅ بلاک سره نسو کولی، خو دومره نږدې دوستی هم موږ ته په زیان تمامه سوې ده، ځکه بل بلاک نه ده خوښه کړې. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات اوس هم په کار دي. هر وخت چې ارتباطات پرې سوي تاوان یې هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کړي. د جغرافیې غوښتنه هم دا ده چې که وتوانېږي دوی بیلنس جوړ کړي، لکه د پخوانیو ځینو حکومتونو چې کله ناکله دا بیلنس وساتلی سو. پخوانیو مشرانو هم همداره ته وړاندیز کوو چې افغانستان د دوو د ژرندو د پلو په منځ کې پروت دی، که منځلاری پاته نشي د دواړو بلاکونو تر منځ د اوړو غوندې به یې ریسي. نو زموږ او د خلکو غوښتنه هم همداده چې که وتوانېږي چې هیڅ بلاک سره هم ډېر نږدې نه شي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کی او ورڅخه لري کېدل هم نه دي په کار. آینه لکه زه شباب کوم سیاست په دې مکه کاراو.
خیبر صاحب، طالبانو خبرې روانې کړې دي، وایي چې د راتلونکو دولت د جوړولو لپاره یې سلام مشورې پیل کړې دي. دغه حکومت چې طالبان کار پی کوي، توقع څه ده چې څه ډول حکومت وي؟ یعنی له نړۍ سره په کوم تعامل کې پاړي کو کی وي؟
نړۍ سره خو ارتباطات نهایت اړین دي او د دنیا غوښتنې باید موږ په دې کلی کې په نظر کې ونیسو. په هغه کچه چې د دوی هم ګټې خوندي سوي، د افغانستان هم ګټې خوندي سوي، نو په کار دا ده چې موجوده حکومت د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د دنیا ګټې هم په پام کې ونیسي، بیا د وطن مخته تللی شي. یوازې خپلو ګټو ته ترجیح ورکول، خپلې غوښتنې ته لومړیتوب ورکول هم صحیح نه ده، او نه دنیایي ګټو ته لومړیتوب ورکول چې دې نه مخکې هم نتیجه نه ورکړي. نو د دواړو یو بیلنس او یو برابري په کار ده. بیا کېدلی شي چې دا وطن تر یو ځایه ولاړ شي. که دا بیلنس بیا هم پر دې ځمکه خراب شو، دغه حساسیت ته په کتو، د جغرافیې حساسیت ته په کتو، بیا هم پایښت نشي پیدا کولای چې موږ ډېر ښکاره مثالونه په خپل تاریخ کې لرو.
خیبر صاحب، طالبان تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې دغه خورې ورې ډلې چې په افغانستان کې دننه شته او سیاسي فکرونه او پخواني او اوسني دا سره یو ځای کړي او د دوی ترمنځ یو بالانس وساتي.
اوس خو دا یو تیروتنه اوسوله چې سوله او نسوله، یو جهت د جګړې له لارې مخ ته ولاړې، خو اوس بیرته هم یو چانس ته که طالبان وغواړي دغه خوابدې خلک، لسیمې وتلي خلک دا بیرته وغواړي را دعوت کړي، را نږدې کړي، په رښتیا هم سینه ورته خلاصه کړي او په رښتیا یې هم ومني، نو د دوی لپاره به جنجال کم شي. ښه خبره دا ده چې دغه افراد او اشخاص دا په یو ډول را نږدې کړي، خو دا ډول هم نه ده په کار چې د خلکو غوښتنه دلته بیرته دا ده چې صحیح ده دا خلک را نږدې کړي، دا خلک دې راشي. اما په نوي سیستم کې ښه خبره دا ده چې له ټولو اقوامو نه ډېر پاک خلک، ډېر ستره خلک، ډېر سپېڅلي خلک راټول کړي، دا ده چې ټول په خلا کې، خو نوی سیستم په پاکو خلکو، په ستره خلکو جوړول په کار دی.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغان میرمنې او نجونې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې طالبان باید پر ښځو محدودیتونه وضع نه کړي او په ټولنه کې حقونه خوندي کړي.
له افغانستانه په بشپړ ډول د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ځینې افغان میرمنې او نجونې له طالبانو غواړي چې په ټولنه کې د دوی حقونه خوندي کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل کچېرې له میرمنو او نجونو سره د دې ډلې چلند د شلو کلونو وړاندې په شان وي، ښځې به ونسي کړای چې له کورونو راووځي او بالاخره دوی به هیواد پرېښودو ته اړ شي. مسکا د خپل نامعلوم برخلیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
که زما غوښتنه له طالبانو څخه دا ده چې د افغانانو بشري حقونه په ځانګړې توګه وپېژني، چې هغه کې د ښځینه حقونه، تعلیم او کار کول دي، دوی باید ورته احترام ولري او ورته اجازه ورکړي.
لیما هوتک افغان خبریاله ده. نوموړی وایي که څه هم تر اوسه کار ته پرېښودل کېږي، خو خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده، داسې نه چې په وینا یې په کور کې نول سي. میرمن هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو داسې غوښتنه وکړه:
طالبانو غوښتنه دا ده که چیرې دوی د تېرې دورې په پرتله متفاوت راغلي دي، نو دوی که غواړي په رسمیت وهم پېژندل سي، دوی باید د ښځینو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
شاوخوا اوولس ورځې وړاندې کابل د طالبانو لاسته ولوېد. ټولې ښځینه دولتي کارکوونکې په کورونو کې ناستې، خو درې ورځې وروسته طالبانو په یوه خبر پاڼه کې له ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره خپلو دندو ته حاضرې سي. په ورته وخت کې د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل: له دې وروسته ښځې په عادي ډول ژوند ته دوام ورکولی شي او هیڅوک به یې د کار او ټولنیز ژوند مخه ډپ نه کړي.
در مورد خانم ها امارت اسلامی بار بار مکررن تصریح کرده که خانم های
اسلامی امارت په بیا بیا ویلی چې خزی به په هیواد کې له ستونزو سره مخ نشي. مجاهدین به له دوی سره مرسته وکړي. دوی باید اندېښنه ونه لري. د نوي حکومت له بشپړېدو سره به په یو منظم کاري چوکاټ کې د دوی حقونو د خوندیتوب په اړه تصمیم ونیول شي.
کې تمام حقوق شان ابرو شان برآورده شده باشه تضمین گردد.
خغلی کریمی د نجونو تعلیم او تحصیل ته په اشاره سره وویل چې مېرمنې او نجونې به د تیر حکومت په پرتله د امن په فضا کې تحصیل ته دوام ورکړي او له ویرې پرته به ژوند وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کندهار کې خلک د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د تیرو څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو زیات خلک بیکاره کړي او په عین حال کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې د تمې خلاف ډېرې لوړې کړي.
سناولاد د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسېدونکی دی. هغه وایي په کندهار کې ورځ تر بلې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې له امله یې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي. د نوموړي په وینا د تیرو څو میاشتو پرله پسې جګړې او د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله ډېر شمېر خلک بېکاره شوي چې نسي کولای د اړتیا وړ توکي رانیسي. دوی د ځایي مسؤلانو غوښتنه کوي چې د دغه توکو بیې کنټرول کړي.
د خوراکي توکو بیه ډېره لوړه شوې ده. زیات خلک له مشکلات سره مخ کړي دي. موږ د یو جنگ حالت څخه راوتلي اوس خو بیا هم خوراکي توکي غوړي برام دارنګ اوړه تر څنګه نور شان ډېر ګران شوي دي. نو د مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي، ځکه چې لوی خو بیکاري زیاته شوې، خلکو د کار نه بد پیدا کېږي، اقتصادي مشکلات ډېر دي او له بل لوري څخه بیا خوراکي توکي ډېر ګران شوي دي. د هېڅ اوس وسه نه ده کړی چې د ځان لپاره خوراکي
محب الله د کندهار د ازرجی بابا په سیمه کې دکان لري. هغه وایي د بهرنیو اسارو لکه ډالر او پاکستانی کلدارو د لوړېدو په وجه د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د نوموړي په وینا سوداګر په بهر کې دغه توکي په ډالر او پاکستانی کلدارو رانیسي. په عین وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مسؤلان د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو د لوړېدو لامل د بانکونو د تړل کېدو ځنډ او د کمو پیسو ورکړه ګڼي او وایي چې په صرافیو کې زیاتې پیسې نشته چې په دې سره سوداګر نسي کولای تجارت وکړي. د سوداګرۍ خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد نامعلوم حالت هم پر سوداګرۍ اغېز کړي چې له امله د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
او اوس د خبرونې وروستي راپور ته ورځو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وای اوس مهال د دې سازمان لومړیتوب د افغانستان بې ځایه شویو کورنیو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي نن وویل طالبانو له دوی سره د کارمندانو د خوندیتوب په اړه ژمنه کړې او په ځینو برخو کې مرستو د چمتو کولو پروسه پیل کړې.
د ژوند د سختۍ او ناخوارو سره مخ یم، خپلو بچو ته کافي خواړه نشم برابرولی.
د جګړو له امله د بې ځایه شویو ژوند له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دی. یو له دغو بې ځایه شویو څخه وکیل احمد دی. هغه د لغمان د لنګار اوسیدونکی دی. دا مهال مرکز کابل ته کډه شوی.
شپږ بچې لرم، کار او غریبي نشته ده. هیڅوک زموږ غږ نه اوري او نه چا تر اوسه موږ سره کومک کړی ده. پخوا به دلته خلکو سنه څه کومک کوو، خو اوس هغه مرستې هم نشته ده. بچی مې دا څو ورځې وږي تږي دي.
د جګړې له امله دغه بې ځایه شوي کورنۍ له اړوندو ادارو غواړي چې ورته مرستې وکړي. په ورته مهال د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیټ سیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیټ سیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوس مهال دوی له 450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري، خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیس سیار چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري، خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د مېرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه، د څښاک اوبه، روغتیایي مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال یې 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو، ښځینه فعالانو، د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د سپین بولدک هکولی پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلې دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بولدک له پولې تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغې پولې تیریږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي تر څو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي. اوس مهال چې 3 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي، ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.